نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی. پاکستان کې د عمومي ټاکنو درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د سویلي ضلع ډېر اسماعیل خان په 14 پولیس تھانه وسلوال برید کې لږ تر لږه 10 پولیس عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. بلخوا د ټانک عمرخیل سیمې خلکو د پوځي عملیاتو لپاره د کورونو خالي کولو په ضد احتجاج کړی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو دفتر سیګار وایي د پاکستان حکومت د هیواد نه افغان کډوال ځکه وباسي چې د ټي ټي پي په ضد د ګامونو پورته کولو لپاره په کابل کې د افغان طالبانو په حکومت فشار جوړ کړی. یوې امریکایي ادارې په پاکستان کې په 8 فروری د کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې روانه ترهګري او په سیاست کې د پوز لاسوهنه لوی چیلنجونه بللې دي. د خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن مشر شمشاد خان وی او ای ډي وته ویلي اداره هڅه کوي چې صفا او بې طرفه ټاکنې ترسره کړي. او د امریکای فوج ویلي د اتوار یکشنبه په ورځ ناوخته په یمن کې د حوثی اغیانو هغه میزایلي نظام باندې بریدونه کړي چې په بحیره احمر کې د امریکا د سمندري بیړو هدف کولو تیاری نیولې وي. بل پلو اسرائیل نن په داسې حال کې په غزا پټه کې په هوایی بریدونو کې د نورو لسګونو وسلوالو د وژنو ویلي چې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د سیمې په سفر دی. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ډیو سره تر پای پورې مل پاتې شي. هرګلې درته وایو دا د وی او ای ډیو خبری خبرونه ده چې دا وخت د ډیو په ټی وی فیسبوک ویب پاڼه او یوټیوب چینل نیخ پنیغه خبري. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نهنی مې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې خبرونه په پیل کې مو د اهم خبرونو سره ټکی وریدل. په دې باقی خبری خبرونه کې موږ ستاسو لپاره پناړي او سیمه کې په اهم موضوعاتو تازه معلوماتي او څېړنیز رپورټونه لرو. هیله لرو چې تر اخره پورې را سره مل پاتې شئ. خو زو د رپورټونو خواته پاکستان کې د عمومي ټاکنو درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا سویلي ضلع ډېر اسماعیل خان په 14 پولیس تھانه وسلوال برید کې لږ تر لږه 10 پولیس عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډېر اسماعیل خان نه د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیټنی په یو رپورت کې راکوي.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر ډی پی او عبدالرؤف بابر کې څنګه دفتر وایس اف امریکا ډیفا ته وویل د خبرې درابر تاثیر کې په سودوان تھانه باندې سهر د لمانځه څخه مخکې شوای دی. د دفتر چارواکو په وینا نه معلومه وسلافالو اول په سنایپر تھانې په څوکې ولاړ پولیس وشتي او بیا په تھانه ورننه وتی دي. چارواکو تایید کړي په پیښه کې 10 پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. تر دې مهال د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پولیسو په وینا د ځینې پولیسو مشر او نور پری علاقے ته رسیدره دا علاقہ پګیرا کې اخستل شوی د لټون عملیات پیل کړی شوی دی او زوبل الکار شهر کې مرکزی روغتون ته رسول شوی دی.
رات کې 1:30 بجے تقریبا هم پر اٹیک ہوا تھا.
د شپې په محل نشدې دیش کسانو حمله وکړه. دوی سره لیزر ګن توغندی او هیډ گرینیډ لومړی پرتانا مامور الکار په ادب کړل او بیا تانه ته دننه راغلل او په پلس یې نتا ریډی سی پی اس دی خو دوی په زوړورتیا سره مقابله وکړه او برید نو پښا وته بولو
سنیپر اورې
د صبح نگران وزیر اعلی او د پولیس مشر انسپکټر جنرل افتر حیات ګډپور دا پیښه غندلې او د غچ اخستو خبره یې کړې ده. په 1 جنوري د پاکستان پوځي مشرتابه د کور کمانډرانو په کانفرنس کې ویلي وو چې ریاست به د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دشمنو قوتونو په اشاره د کارکونکو ترهګرو او د هغوی د سلطکارانو مخه په خپل ټول طاقت سره نیسي. درابر د ډېر اسماعیل خان شار څخه نږدې خواوشه 80 کیلومتره لرې په جنوب لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د بلوچستان صوبې د شیرانی ضلع او د پنجاب ډېر غازی خان ته پرې لارې تیرې شوې دي. د تیر کال دسمبر په 12 نیټه هم په درابڼ کې یوه پوځي چیک پوسټ باندې مریض شوی وو چې پکښې د پاکستان د پوځ درویش عسکر وژل شوی وو. د دغه برید ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی وه. څېړونکي وایي د ډېر اسماعیل خان په درابڼ کې د پولیسو په تاړه دغه برید په پولیسو یو د غټو بریدونو څخه دی
او په خصوصا بیا باندې کې مروړ ټانک او بنو کې دلته ډېر زیات ریټو مخکې نه وو. خو بیا اوس دا سوال دی چې تریټ هم دی پولیس خلک هم خبروي او بیا پولیس خپل هم دومره غافل وي چې هغې نن دا لس کسان یې راته شهیدان کړل. نو ما خیال دی چې هر ټیک ټاک ځان وی خول پکار دی ادارو د پاره او د مون سکیورټي ادارو د پاره د مون دی پولیس د پاره ځان وی ختل پکار دی نه صرف دوی بلکې اهم عام شری چې کم وی هغه به خپل هم ذمہواری تر سره کوي او داسې کیسه د پاره هر یو شری تیار وی.
پاکستان کې پتیور څو ورځو کې په ځنګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنیت پیښې سیفا شوي او د عام انتخاباتو رالیږدو کېدو سره سم دغه پیښې نور هم سیوا کېږي. د پاکستان چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجه په لومړی فروری فهریفو انتخاباتو په اتم فروری په خپل وخت کېږي. که څه هم امنیتي مسلې موجود دي خو الیکشن کمیشن د امنیتي ادارو او پوسټ په مرسته د انتخاباتو په وړاندې خنډونو جوړونکو او امنیت خرابونکو پر ضد په سخته کاروایی کولای شي او څه سره په نرمي نه کېږي. پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعو څېړنیز غیر حکومتي ادارې پیکس ویلي د روان کال په لومړۍ میاشت کې وسله وال فعالیتونه 102% سیوا شوې دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرہ اسماعیل خان.
ډیوا سره اوسه ډیر اهم رپورټونه په دې خبرونه کې لرو. د وی او ای ډیوا په ټی وی باندې کې دا خبرونه تاسو وګوره. د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې، د وی او ای ډیوا په فیسبوک او ویب پاڼه باندې هم دا وخت نه خپنی غوانه خبري. یو بل اهم رپورټ هم په امرا ګرځو. یو امریکایي ادارې په پاکستان کې پاتمه فروری د کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې روانه ترهګریو په سیاست کې د پوز لاس وهنه لوی چیلنجونه بللې دي. د خبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن مشر شمشاد خان وی او ای ډیو ته ویلي ادارې هڅه کوي چې صفا او به تر په ټاکنو تر سره کړي. د امریکایي ادارې د پاکستان د ټاکنو په اړه اندېښنو او په دې د سړونکو نظر درته د اسلام آباد نه د ډیو خبريال اورنګزیب خان په یو رپورت کې وړاندې کوي.
armed conflict location and even data project نومې د امریکایي ادارې وینا ده د سیاسي جبر د ترهګرۍ خطر او د پوز مداخلت پاکستان کې د جمهوریت عمل د پاره یو خطر جوړ شوی دی او د لوجې عبارتون کې انتخاباتو په نتیجو به پښتنه پورته کیږي.
کله نه چې دا ټول ټکنو پراسي شروع شوی دی نو هغه وخت نه چې دې بدی باندې شکونه دي یو خدای چې پاکستان د ریک انصاف چې دی هغه ته هغه شان لیول پینګ فیلډ ورک نه کړی شو څنګه چې مطلب پکار دی هغه چې دې وو جلسی نشي کولای دا ګونان چې دې نشرو وتلې هغه نه الیکشن سیمبل چې دې انتخابي نه خچ دې غیته واپس تا نو چې کم کس خپل کور به جندو لګي سبا هغه چې دې غیب شي نو دا چې دې لکه مطلب دا ډیر شکونه پیدا کوي.
د ریپورت تر څنګ ډن رسپانا د امریکن انسټیټیوټ اف پیس د سویلي اسیا یو مشر له خوا لیکي چې پاکستان کې د ټونکو انتخابات په دوه لوی چیلنجونه وي، یو ترهګری او بل ماشي مشکلات. د پاکستان د ټونکو انتخاباتو کې د ترهګری خطر په حق له د ریپورتونو تاسو حل راخره دي. نن هم خبر پورتونخوا ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو په یو تانه بریټ کې نږدې د پولیسو لستنه وژل شوې دي.
د الیکشن لپاره 2008 په شانې غټ ریټ چې د غدې شګردي د پاکستان کې خاص کر بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سیاسي جماعتونه او داغي ورکران چې دیو لیډران هغه په ټارګټ باندې دي. په دې وخت کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې الیکشن باندې غټي خطرې دي.
پاکستان پوسټ سو واري ویلي دي چې سیاست کې هیڅ قسمه دلچسپي نه لري، خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان په اکونومست کې لیکل شوی خپل لیک کې داوا کړی ده پاکستان کې یو ځل بیا د سیاست اختیار پوسټ په لاس کې دي.
ملکی سیاسی عدم استحکام هم دی وقتی عروج باندې پاکستان ته ریګن صاحب دا دعوه کوي چې موږ ته په ګراوند باندې باګه مخنه ولري څنګه نور سیاسي جماعتونو ته ولري. نو دا سيزونه دي چې دی وقتی په هر راتلونکي حکومت تبا پر راتلونکي وقتی یو لوی چیلنج وي او زما په خیال دا دومره آسان نه ده چې سیاسي جماعتونو په دې باندې قابو بیا موږ دي لپاره با یو نوې چې کوم چارټر اف اکونومي دا چارټر اف ډیموکراسي دا او دا چارټر اف پولیټیکل سټیبیلیټی دا اما دی وخت ټول سیاسي جماعتونه یې اوسې کې دلته پکاري او په دې باندې به باخاله ناسي پکاري.
بلبل غیر دولتي د اروپا پاکستان کې انتخاباتو په وخت د ترهګرۍ ذاتی دن کې پیښو سره دلته په میډیا غیر اعلانیا سنسرشپ باندې هم تشويش څرګند کړي دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سیٹلائٹ ٹی وی هر ورځ سلویریش ساته پدې شنتینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لدی وسره اوسئ.
د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته نیخ پنی غبان دی غوګی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو دفتر سیګار وای چې د پاکستان حکومت د هیواد نه افغان کډوال زکه وباسي چې د ټي ټي پی په ضد د ګامونو پورته کولو لپاره په کابل کې د افغان طالبانو په حکومت فشار جوړ کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل او څېړنه اخلو د ډیوا خبريال او سړونکو اسماعیل خان نه څوک چې دا وخت د سرخار پیښور نه نیخ پنی غزم سره موجود دی. اسماعیل خان صاحب په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مننه اسماعیل خان صاحب. د دې رپورت کې نور څه دی کله کوم کتون کو سره شریکه
دو سیګار رپورت خو ډېر مفصله رپورت دی. زیات تر پکې دا غوور کړی دی چې تقریبا 15 لک پاکستان دلته افغانستان نن دلته کیو دستاویزات پر سر نو دلته کې او غیر قانوني د پاکستان حکومت په دغه باندې دلته کې موجود وو. هغه د پاکستان افغانستان ته بیرته لګلې دي. بل پدې کې ګړشمیر کسان پکې داسي مو چې کم امریکای تبع سفر درلود او د پروټیکشن چې کم داغي د امریکای خپل یو دغه دي چې کم افغانانو امریکایانو سره همکاري کړې ده او سره کار کړې دي. داغي د حقوقو لپاره چې کم پروګرام کم نظام جوړ کړی دی هم په پاکستان کې دي. نغې بارے کې تشویش کړو چې ډېر کسان چې ګمګین پاکستان سره د دې چې د امریکای د سفارت او د امریکای یو خصوصي نمائنده هم راغلی پاکستان ته غیر سره ملاقاتونه شو د پاکستان او پاکستان ورته ډاډ عمر کړو چې دغه څنګه افغانانو خلاف په کاروي نه کی او بیا هم یو څو کسان بیرته لګري شوې دي افغانستان ته او یاد ته کې په یارو پترخه کې پراتی. نو پرې کې دا خبره واه چې د ملل متحد چې کوم نمائنده دغه دا روزا او تن بایه وا هغه خبره وینا دا و چې پاکستان دا کسان زکه لګلې دی افغانستان ته دا کډوال کم پنځلې کا چې په افغانانو باندې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته پاغي باندې زور راو چې په دباو پیراولي فشار پیراولي چې د ټي ټي پی متعلق چې کوم د دغې دی هغه ګامونه دی په وخت د پاکستان په نظر کې افغانستان ډېر ګامونه نه دی پورته کړی کم ګامونه پورته کړی دي چې هغه مجبور شي او فشار په واچ چې د ټي ټي پی خلاف ګامونه پورته کړي. نو دا یو څو ټکی په غوړ ټکی په دی.
اسماعیل خان صاحب د کډوالو مسله په ټوله دنیا کې ورته ډېر احترام هم کیږي خو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسله په تیر تاریخ کې همیشه لګدا چې پاتشي وي د چکل هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب شي نو زور یې افغانان دا وایي چې کډوالو راشي. اوس په دې پروسه کې هم پاکستان وایي چې تر 1.5 میلیون پورې افغانان کډوال واپس کوي خو سر کې خوري سختي وا پولیس چاپی وي گرفتاره وي او صورتحال اوس صورتحال لای دغه سړونو کې ځنه دا وایي چې دا څه وخت پورې وشي او بیا غلي شي.
دا یې پرځم دغه وا شروع کې زما خپل خیالداري او معلومات په امدادي چې د پاکستان کې د حکومت چارواکو خیال دا و چې تقریبا صد پاسه لس لکا تقریبا 2 لس یا 4 لس لکا افغانان دي چې چا سره هیڅ سفری یا دلته کې د پاتې کې دوه کاغذونه دستاویزات نشته دي او د پاکستان پر نظر کې غیر قانوني نو دی چې دومره کسان بلاړ شي خو چې دا ډور هر څو شو نو د پاکستان کې په پښتونخوا کې بلوچستان بیا په پنجاب په سند او تر د آزاد کشمیر پورې چې دې هر څه کوي شنو پاره کې دا هم ته یو څو لکه خلک را پیدا کړل دا ولې غلی شو خو هغه نه پس چې کوم دې بیا تاسو ګورئ چې دغه ډیر زیات را کم شوي دي او چې کوم نن سبا روان دي هغه خلق دي چې کم پخپله خو باندې واپس روان دي، والنټری ریپیټریشن پروګرام چې کم مرتد ملل متحد پدای کې وي، هغه خلق دي هغه یو څو کړي روزانه دي، افغان طالبان هم دغه شمیره روزانه اپډیټ کوي او رالیږي، موږ تم رالیږي، خلکو تم ورلیږي، هغه په یو څو خاندانونو په روزانه پدای کې دي، هغه چې شروع کې کم یو ډېر لوی د خلکو یو بهیر او ډېر غټ تعداد کې خلک واپس روان، او هغه خلک وو چې کم د بیریدل چې پاکستان به کریک ډاون کوي او د پولیس په نیول کوي تنګول به کوي، هغه خلک لړل دغه نه پسوس دغه خبره سره شوې ده.
سمره دا اسمر خان سم یو پښتنه بل هم دا چې کنه پاکستان کله دا کډوال واپس کول، نو دا خبره هم ډیر د وزیر اعظم ترڅنګ نور وفاقي وزیرانو بار بار دا کړو چې افغانان دلته په طرحه غره کې کړی دي او د دې طرحه غری ډیر لوی مسله را خو آیا دا چې کوم د افغان کډوال تر پنځله کې پور واپس شي ورو تاسو چې نور واپس کیږي، نو څه کنه په پاکستان کې طرحه غری د دې سره څه کمواله پکې راغی پاکستان به کامیاب شو؟
زما خپل خیال دار چې دغه رنګ خبرې چې کم دی دغه بیانیه یا نریټیو چې کم پاکستان حکومت پالیسی چې کم پالیسیانه جوړی یا خلکو دا نریټیو را جوړ کړی و چې په طرف غره کې افغانان دي، د دې کې شک نشته چې اوسو داسې بریدونه شوی چې هغه کې حکومت دا داوا لرله چې پای کې سیوش میر پکې افغانان هم، او دا غي مطلب دا نو چې کم خلک دلته کې راغلي دي کار کوي روزګار کوي ژوند کوي او د مختلفو معاشي سماجي سیاسي یا د نور وجوهاتو له کبله په افغانستان نه پاکستان ته راغلي دي، هغه ټول په دې کې دي، بنګچ په خپلم کم رکړو په هغه کې د پاکستان کې چې کم افغانان زموږ په خیبر پښتونخوا کې دلته کې چې کم موږ دغه کړو یو ریسرچ کړو تحقیق کړو پاله کې دغه تعداد چې کم دار ګلوي کم وارداتونو لوي کرایمز یا جرمونه شی او پغه کې مرګ او پغه کې تختونه یا نور داسې غټ غټ ډاکه یا سم وی پغه کې د وانانو شمیره پکې د پولیس تعداد او شوبار مطابق کم څه کم یو فیصد و، نو دا خبره سره مانل لري البته دا و چې ټول کې دا نریټیو دا شروع شوی و او وختل دا چې پاکستان په افغانستان مجبور کی کانی کی جی پی پم په اړه کې خپل پالیسی بدلی کی او د پاکستان خبره ته خبر توغ کیږي هغه د پاره بیا د دې دغه پروګرام را جوړ کړو.
ډیر مننه تاسو اسمل خان صاحب.
مرحبا.
پاکستان کې د ټاکنو ته ورځ رانیږدې دي، اتمه فروری باندې به ټاکنې کیږي او یوازې درې ورځې ورته پاتې شي. د پاکستان کو یو غټه مسله ترهګری د خو بل ورسره اقتصاد هم دی. سړونکو وایي چې پاکستان کې د فروری د اتمه د ورځې لټاکنو ورسته کوم سیاسي ګوند یا اطلاعي حکومت هم په اقتدار کې راځي، نو لسختو اقتصادي چیلنجونو سره به مخ وي چې پکې ډېره ګرانی، بیروزګاری، اقتصادي وده او درنې قرضې واپس کول شامل دي. اقتصاد په هانه او سړونکو ګڼي د نوې حکومت لپاره به دا ممکن نه وي چې په اسانه په دې اقتصادي ستونزو قابو ومومي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په یو رپورت کې راکوي.
د نوی حکومت لپاره به تر ټولو لوی مسله ګرانی قابو کول وي، ولی چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرطونه او اقتصادي اصلاحات جاری ساتلو سره به ګرانۍ کې نور اضافه کیږي، او بل تر ټولو لوی چیلنج به ورته دا وي چې دا څومره د باور وړ مستحکم او مضبوط حکومت دی. د اقتصاد پوهانو په اند د نوی حکومت په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ به د IMF تر پروګرام لاندې د اقتصادي اصلاحاتو دوام وي. وي ځکه یو کمزور حکومت نشي کولای دا ډول اصلاحات تر سره کړی.
پاکستان کا اس وقت اکنامک ریکوری کا کوئی بھی پلان
دا وخت دا پاکستان اقتصادي بحاله هر یو منصوبه دا آی ایم ایف نه پرته ناممکن ده. نوی حکومت به د کومې چنده د لاندې آی ایم ایف سره روزنامه کوي او د اصلاحاتو به چې کومې بدې اغیزې وي لکه ګرانی نو دینه به عام وګړي څنګه بچ ساتي او د لپاره چې کوم سیاسي استحکام پکار دی هغه به څنګه ترلاسه کوي. دا ټول به نوی حکومت تر ټولو غټ چینو چنوي.
ټولو سیاسي ګوندونو په خپلو منشورونو کې ادعا کړې چې که واک ته ورسېدل نو ګرانی به راکموي او هیواد به له اقتصادي بحران وباسي. ځینې څېړونکي ګڼي تر دې دمه د یو سیاسي ګوند لخوا هم داسې څه تګلاره نه ده وړاندې کړې شوې چې څنګه به هیواد د موجوده اقتصادي ستونزو نه راوباسي او ټولو په خپلو منشورونو او انتخابي غونډو کې زیاتره سیاسي نارې وخلې دي.
نوی حکومت به آیا وکړی شي چې د آی ایم ایف اصلاحات جاری وساتي چې لوجه بګرانی نو رسوا کیږي. ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشورونو کې د اقتصادي مسلو حل لپاره څه تګلارې نه دا ور کړې او زیاتره پکې سیاسي نارې دي.
د زیشان حیدر په وینا نوی حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو لکه د ټیکس نظام کې اصلاحات راوستل د بجلی او ګیس بای راکمول او شتمن د ډلو ته ورکړي اسانتیاوي راکمول تر ټولو غټ چیلنجونه دي خو تر اوسه یو سیاسي ګوند هم د دې د حل کولو لپاره څه تګلارې نه دا وړاندې کړې. کی وای په یقیني توګه به د هر یو سیاسي ګوند یا ائتلاف لپاره په یو داسې هیواد حکمرانی کول به لوی مشکل وي چې د دوی په کول په اقتصادي توګه تباه او په سیاسي توګه د تیر یو لسیزې تجربو او غلطیانو نه اغیزمن شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی وا خبرې خبرونه ته وګي د عمران خان او د هغه خزه بشرا بیبي په حواله سره چې 13 ورځې کوم عدالتي فیصله راغله دا وخت په پاکستان کې په هغه باندې په بیرابل وړو خونو باسونه هم روان دي. د عدالتي فیصله تر مخه ته پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان درې منیکا د هیواد شرعي قانون په ضد بلل شوی ده. د عمران خان په ضد جوړو مقدمو او سزاګانو په اړه سیډون کی سوای د وی او ای ډیوا خبريال احسان محمد خان په رپورت تیار کړی ستاسو پام ورته راګرځو.
سړن کاران وای د پاکستان د نن د پلومړي ځل نه د چې د کوم سیاسي ګوند مشر ته د ډول سزاګانې ورول شوې دي او خپل د عمران خان واکمنۍ په وخت کې هم ګڼ شمیر سیاسي مشران او فعالان د داسې مقدمو سره مخ وو.
پکار خو دی چې سبق ته ازده کی او تش پی ٹی آئی تا نه بلکې نور ګوندونو ته هم پکار دی چې هغوی دې هم سبق ته ازده کی.
د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد چې دغه وروستای عدالتي پریکړه کې د درېم نکاح د شریعت قانون پر ضد ثابت کېدو لوجه د او د میرمن ته د وو کلونو بند سزا اورول شوې. سړنکاران وای په پاکستان کې د ننه جمهوریت حکومت وی او د کوم پوزي ډیکټیټر واکمنی په هر یو دور کې لیدل شوې چې د حکومت مخالفه ګوندونو او ورزنګونو په مشرانو مقدمه جوړې کړې شوې دي خو په حکومت کې دراتلو وروسته بیا هم د دغه عدالتونو لاري بې ګناه ثابت شي. سیاسي سړنکاران وای دا سندا چې سیاستمدارانو پر ضد هر وخت بې اساسه مقدمه جوړول کیږي خو دا بیا سرګند ده چې دغه ډول چلند سیاسي عمل ته زیان هم رسوي.
دا د غدارې مقدمه د نواز شریف په وخت کې کوم خبره ده منظور پښتین چې نن هم په جیل کې دی، عمران خان هم په جیل کې دی. دا منظور پښتین هم د عمران خان په وخت کې د پیښور مونږونه ولې شو هغه وخت کې هم د په وخت کې ونیول شو محسن داوړ ونیول شو علي وزیر ونیول شو او په هغه وخت کې دغه مقدمه روانه وي دغه به ویل د عدالت کار دی دی مطلب دا د جرمونه کړی دغه ورځ دغه نه لیدل چې سبا د اقتدار مزګوز هم دا
د عمران خان وکیل چې دغه پریکړه د سیاسي بدل په اساس ګرځولې او ویلي دي د دې پریکړې په ضد به اعلی عدالت کې اپیل کوي خو بیا د مطبوعاتو د ننه سړنې ښایي پخوانی وزیر اعظم د نکاح کولو په وخت تادی هم کړي خو هغه وخت د حکومتي طاقت لوجه بیا ورته دا یو معمولی خطا ښکارېدله.
سو پور عمران خان خبره ده بالکل هغه نم غلطیانی شوی دی بالکل دا توشخانه والا کا هغه دینو پکار نو چې دی غړې به خرڅ کړي وي اخلاقی طور باندې خو واقعي چنو پکار چې دا کار کړیو دا نور چې کیسونو کې هم هغه غلطیانی شوی دی خو مونږ ته لګا غم پکار دی چې دا ټول سیاستدانان زمون پاکستان والا دی دا ټول انسانان دی
د عمران خان په ضد د دی وړاندې هم د توشخانی غبن او د سایفر په قضیه کې د غداري ثابت کېدو سزاګانې اورول شوې دي او په وروستۍ قضیه کې عمران خان اخلاقی جرم کې ککړ ثابت شوه چې دغه د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یو ځانګړی مثال ګڼل کیږي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
پا ټاکنو کې درې ورځې پاتې کیږي او عمومي ټاکنې پاتمه فروری باندې کیدونکې دي او سیاسي پاټو د خپل پولینګ ایجنټانو غونډې او تربیت شروع کړې ده ځینې سیاسي ګوندونو په انتخابي نتیجو کې د ټاګې نه د بچ کېدو لپاره په خپل ورکرانو د بیدار اوسېدو غکړې او ورته ویل دي باید ایجنټان یې د انتخابي نتیجو فارم 15 وختم تر لاسه کولو بغیر پولینګ سټېشن پرېګنه دي د انتخابي نتیجو فارم 15 وختم څه شه دي او څومره اهمیت لري د ریډیو خبريال عثمان خان په یو رپورت تیار کړی ستاسو پام ورته راغرسو
فارم 15 ختم د انتخابی عمل سر تر رسیدو وروسته د ټولو مهم دستاویز ګڼل کیږي د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه په دې فارم کې د هر امیدوار اچول شوی ووټونو ټوله شمیره موجود وي پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د فارم 15 ختم تذکره د سیاسي پارټو لخوا ډیر کیږي او په وروستي ټاکنو کې ځین لویو سیاسي ګوندونو تور پورې کړو چې د انتخابی عملی لخوا له دوی پولینګ ایجنټانو ته دغه فارم نه ورکړي شوی خو دا واری سیاسي پارټي وای ورکران به د انتخاباتو دورزي عمل د پاره بیدار وي
هر پولینګ سټېشن باندې هر نیبرهود باندې مونږ یو مشر ټاکلې دی بیا هغه مشر باندې مونږ د سلور پولینګ نیبرهودز باندې بل مشر ټاکلې دی ان شاء الله زموږ عمل خان دې زلي ویلي دي چې ووټ حفاظت بم کو د ووټ بکسې حفاظت بم کو نو مونږ به دې زلي دواړه کو مونږ سره 2013 او 18 کې خو ډېر گیم شوي دي نو هغه انګلیش کې وای هوپ فور د بیسټ اند پریپیر فور د ورست
دا الیکشن کمیشن چارواکی وای د کال 2023 عمومي انتخاباتو کې د سر ډول ټګینا بچکیدو د پاره په فارم 15 ختم د وړاندې نه د ټولو امیدوارانو نامې پرنټ کړي شوې دي
په فارم 45 کې یو خانه چې هر یو پولیټیکل ایجنټ ورته دستخط کوي چې دا فارم 45 زما په مخ کې فیل شو هغه خپل دستخط کوي هغه نه په پریزایډینګ افسر نشي دستخط کوي خپل د ګوتې نشان به هم لګوي ورسره ورسره چې کوم سینیئر اسسټنټ پریزایډینګ افسر وي هغه به هم لګوي لکه دوا دغه شول د پولینګ ایجنټ سره هم دستخط شول هغه نه پس به یو کاپی هر یو پولینګ ایجنټ ته هم ورکول د ځمواداري د پریزایډینګ افسر دا یعنی هغه دغه حق ته چې هغه د فارم 45 کاپی دستخط شوه ساين شوه په پولیس سټېشن
سیرون کی وای د انتخابی نتیجې جوړولو مرحله ډیره مهمه وی وای باید د هر ګوند پولینګ ایجنټ د انتخابی عملینه تصدیق شوی فارم 15 ختم تر لاسه کړي
او د فارم 45 خو ډیر زیات اهمیت دی په دې کې تاسو وتا د کتلی چې د امیدوارانو پولینګ ایجنټس شکم دی په پولینګ سټېشنز کې ناسي او دا سی واقعیت هم شوی دی چې کله پولینګ شروع شي نو د ټولو نه دستخط یې واخیستل شي نو پولینګ ایجنټ که پوهې وي نو هغه په فارم 45 باندې د الیکشن د عمل تر سره کېدو نه مخکې دستخط نه کوي
دا کال 2013 انتخاباتو کې د انتخابي نتیجو الیکشن کمیشن تاسوولو د پاره د آر ټی ایس پناما آنلاین موبایل اپلیکیشن جوړ کړی شوی خو له دغه سیستم کې ناستو ریپورتونه را مخ ته کېدو وروسته سیاسي پارټو په الیکشن کمیشن سخت نیوکې کړې وي خو دا واري د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د انتخابي نتیجو د پاره د ای ایم ایس الیکشن منیجمنت سیستم پناما یو نظام جوړ کړی شوی دی چې پریزایډینګ افسرانو لخوا به ریټرننګ افسر دفتر ته د نظام لاندې ډیټا استول شي خواکه بجلی یا انټرنیټ هم نوي لدی نظام لاندې به انتخابي نتیجه استول کیدو اساني پریزایډینګ افسر ته ترلاسه وي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
په پاکستان کې پاتما فروری کې دن کی ټاکنو کې په لکونو ځوانان داسې دي چې په اول ځل بخپل رائے کاروي. ځوانان وايي ملک لوی مسلې بیروزګاری، ګرانی، تعلیم او بدمنی ده. هغه ځوانان چې په اول ځل به اٹھونه اچوي په جمهوریت عمل کې برخه اخستل ډیر مهم ګڼي. د ډیو خبريال ارشد محمد تاسو د ځینې ځوانانو سره خبرې اترې کړي او رپورټ په تیار کړي، ستاسو پام ورته راګرځو.
بیروزګاری دونه لوی مسله ده چې زمونږ ځوانان ټول لاړ بار ملته ده، د کاروبار د پاره، د پیسو ګټلو د پاره، ځکه چې دلته بیروزګاری نشته. دلته ټول بس دغه دیاړې دي او دغه سسکور دي، دغه بلچېری او څو پورې زمونږ ځوانان په دې بلچانو په دې سسکور کې لګیا وو. نو اوټ فزاغه چې ورکوم چې چا زما په صبح باندې روزګار شروع کوو.
له امن د ټول نه غږ دی چې په سکولونو کې امن، په جمعاتونو کې امن، په تحصیل بازار کې امن. چې دا یو کس د دې د کور چې روزي سو دا وته نه وي چې کور ته ټینشن فری دا نه چې مور پلار سره غم چې بچي می سارتلې ماسوتن برازي چې دې به روغ راځي مړ راځي او امن یار او سړی به کو پش پر راځي او کو پرواز راځي مور پلار سره به دا غم نه وي.
دا اوټ فزاغه چاله ورکو چې کم سړی چې کم دینو امن راولي، د سوپی کې کارونه کوي، سکولونه جوړوي، تعلیم ادارې، د خلکو کاروبار نشته، کاروبار چې کوي چې دمن کاروباري او امن من غواړو په دې صوبه کې.
نن سبا چې کم دي تزياتو ځوانان دا مسله چې څوک بیروزګار دي دا چې ګرځي نو اغې د پاره چې کم دي او پای کس ورکو چې کم اغې له خپل حق وروړي شي، چې کم اغې له روزګار ورکول شي او پای خلکو ورکو دي.
استاسو ګورې زمون په ملک کې بیروزګاری را ډیګری والو راغې څه پیدا نشته، نه نوکری شته. ټول تاسو ګورې ټول خلکو ډیګری رشي، دلته څوک په دې سبزی منډه کې کار کوي، څوک لاړ شي ټاټکی چلی، څوک سکی څوک سکی. نو هغه کس له بوټ ورکو چې څوک ملي زمون حق راکي او پسې طریقې راکي زما اوټ په هغه سری
نه د دې کار سره مخ او سکول کې نه غواره په با کوئی په فولو کې سره په فولو کې چې دې نه تر څو نو مونږ کله وخت ته ویلی هغه یو د خلې روز ورجه سا فرام اوان د غریبه مې ته یې سره پر نه زو کا اوان مخ ته ویلی هغه ملکو سټېبري.
زما دا په یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
پروانه کې وزو بلوچستان خواته د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مارنګ بلوچ ویلي د بلوچستان په مچ او بولان سیمو کې 13 ورځې امنیتی ادارو په عملیاتو کې د ترهګرو په نامه لاوله لا درکه 15 نور بلوچستان وزیر دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزه د مارنګ بلوچ دغه تورونه رد کړی دي. د وی او ای ډیو خبريال حفیظ الله شیرانی په رپورټ راکوي.
نن د دوشنبه په ورځ د کوټې په سیول روغتون کې د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او جنو بلوچو کورنۍ په ګډه سره خبري کانفرنس وکړ او ویل څو ورځې وړاندې چې په مچ کې کوم وسلوال بریټ سوی او د هغه بریټ په جواب کې د عملیاتو پر وخت د کوم خلکو د وژنې حکومتي داوی سوي دي. په دې کې څلور هغه بلوچان هم شامل دي چې له اوله څخه لا دره کوو.
ان پنځه افراد می سه تین کې لوای کې نه خپل پیارو شناخت
پدې کې جو کسانو کې د دریو کورنیو د خپل خپلوانو شناخت کړي دي. څلورې مې کورنۍ نن سهار د خپل نازول شناخت کړي چې دا ټول له اول څخه لا درکوو. د دوی د بې زوره بې درک کولو تمام ثبوتونه د دوی له کورنۍ سره او د بې درک بلوسانو لپاره ژغ پورته کوونکو تنظیم سره موجود دي.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزی د مهرنګ بلوچ دغه تورونه رد کړي او پر ایکس پاڼه په دې ټکو لیکلي، په مچ کې وجلسویو د ترګرو کورنیو د وجلسو جسدونه د ترلاسه کولو پر وخت په لیکلي بڼه کې له حکومت سره دا منلي چې په مچ کې وجلسوي د بی الی خلکو او د ترګری په پیښو کې شریکو. په دنیا کې یو ملکم د ترګرو جسدونه د هغوی کورنۍ ته نور کوي، خو پاکستان بیا هم د خپل ګمراه یا بیل سو بچانو خیال ساتي. څو ورځې وړاندې د 9 جنوري په ماښام د کچي ضلع په مچ بولان او ځینو نورو سیمو کې وسلوال بریدونه سوي وو. د دې بریدونو ذمواري بلوچ پیتون غشتون کې ناقانونه ګرځول سوي ډلې بیلی منلي او داوه یې کړی و چې د رای بولان اپریشن په نامه د برید کې پر لوی کچه و حکومتي او عسکري ادارو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي. خو د پاکستان پوځ ویاندي ادارې پر 2 فروری د پیښې تفصیل خپور کړی او پاغه کې داوا کړي چې د مچ او بولان په ځوابي اپریشن کې څلور وسترهګر وژل دي او د څلورو عسکرو ترڅنګ دوه عام وګړي هم د ترهګرو لخوا په برید کې وژل شوي دي. په دې برید کې ولستانه ټپي شوی هم وو. ځای سرچینه او د پولیسو معلوماتي چې په یاد پیښه کې 14 وګړي هم وژل شوي وو. د ډاکټر مارنګ په وینا دوی یوازې د هغو څلورو کسانو د سپیناوي خبرې کوي چې اوس یې مړی د پټي پسیول روختون مردخانه کې پراته دي. د هغوی جسدونه د هغوی کورنۍ ته په دې شرط ورکول کیږي چې کورنۍ به یې په لیکلې بڼه دا ورسره مني چې ګواکې دوی ترهګر دي، خو په وینا یې چې دوی دې منلو ته تیار نه دي.
د کل جو سیول هاسپټل مې 5 لاشې لایې گئی تھی، ان میں سے 4 کی شناخت ان کے علاوہ کی نے ضلع پتہ
د چستونو تر لاس کول لپاره دلته راغلی یو. خو دلته یو داسې فارم راکول کیږي او لدې کورنۍ څخه غوښتنه کیږي چې تاسو ور باندې دستخط وکړي. په هغه فارم لیکل دي چې وجل سوی تن تر هغهرو دا غیر انساني عمل دی. که په دې فارم کورنۍ دستخط نه وکړي نو دوی جستونه راکول څخه انکار کوي.
د ډاکټر مہرنګ په خبره د مچ په پیښه کې چې څومره وسلوال وجلسوي دوی او د هغوی کورنۍ او د هغو وجلسو نمونه د لادرکو بلوچستان پولیس کې نه دی اچولي او نه کورنۍ د لادرکې داوی کړی دی. د مہرنګ په وینا پر کوم چا چې کوم تور دی یا په کوم جرم کې کړ دی د هغوی پر ضد دی د آئین او قانون په چوکاټ کې د نن کاروایی وسی او کدوی مجرم ثابت شي نو دوی ته دی عدالتونه سزا ورکړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د وی ویډیو خبرونه روانه ده او په دې خبري خبرونه کې اوس د نړیوالو رپورټونو وخت شوې ده. اسرائیل نن په داسې حال کې په غزا پټه کې په هوائي بریدونو کې د نورو لسګونو وسلوالو د وژنو ویلي چې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د سیمې په سفر ده. د منځنۍ ختیځ وروسته حال اخلو په نیویارک ښار کې د ډیو خبريال فضل الله نسو کې دا وخت زموږ سره نیغ په نیغه موجود ده. فضل الله په خیر علي.
سلامونه
ستلیم شي مننه فضل الله. صورتحال اسرائیل نن بیا په داوه کې ویل دي چې په غزا پټه کې هوائي بریدونه کړی دي.
ها بالکل، هم کتا سوګری د 2 اکتوبر راځي دغه جبله روانه ده. په هغه کې ادوارو فا کتا سوګری دي اسرائیل او د حماس له خوا چې د نو په یو بل باندې په مختلفو وختونو کې بریدونه کیږي. په دې کې ډېر خلک د اسرائیل چې دین هغه وګړي اغه د حماس سره چې دین یرغمال دی او دغه سې کبیا تاسو غوړی د اسرائیل د ځواکونو لخوا چې په غزا کې کم بریدونه کیږي د هغه سروجه چې نه هم ته 2 میلیونه زیات خلک چې د غزا چې کم پټای ده د هغې نه منتقل شوي دي د رفا د فلسطین چې کوم رفا سیمه د هغې کې په دغه باندې هم چې د نو تاسو ګوري هغه جنگ تر اوسه پورې روان دی. د حماس چې کوم ملک ده د هغې کې د اسرائیل چې کوم وګړي دي نو بنیادي ستونزه هم دغه ده چې په هغې باندې خبرې اترې روان دي او د دغه د اوربن د دغه یرغمل شو خلکو د خلاصۍ لپاره د هغې د خوشي کولو لپاره په دغه غزا کې او د اسرائیل او د حماس ترمنځ د امن او د سوکالۍ لپاره د خبرو اترو د لپاره چې د امریکا چې کوم سکتری خارجه دی انتونی بلینکن هغه یو شمیر دوری کړی دی خو یو وار بیا هغه د منځنی ختیځ په سفر باندې دی. هغه به د دغه سفر چې دینو هغه کې به هغه اسرائیل ته ځي د سعودي عربستان ته دوره به کوي د قطر او دغه سي د مصر چې کوم مشران دي دا غي سره به ویني او په غزا کې چې کوم بشري بحران دي د اوربن په حواله باندې بیا چې کوم دغه د حماس سره چې کوم د اسرائیل وګړي بندي په دغه د خبرو د دغه مسلو د حل لپاره هغه د منځنی ختیځ په سفر باندې دي او د حماس سره هم په دغه باندې چې دنو د دغه ملکونو د منځنی ختیځ کا مصر دي او هغه قطر دي نو دغه سره به دا خبرې ترې کوي چې د دغه چې کوم ستونزې دي د دې مستقلی یو حل روباسي.
او شام او عراق باندې د امریکا له خوا بریدونه هم شوې دي او روس د دغه ډېر سخت مخالفت کړی دی او سلامتی کونسل غونډه هم په دې لړ کې رابلل شوې ده. دغه غونډه کې سو ویل شوې دي سم موضوعات بګیږي او دا یو موضوع به پکې آیا تاسو څنګه چې سمره امکان نه چې پکې نه تود باسو شي
دا سې د څنګه چې تاسو وګورئ په منځنی ختیځ کې امریکا هم خپل ډیر سټیکس لري. دغه څه کې تاسو ګوري نو د هوسی قبایل خوا چې دی په مختلف وختونو کې چې د امریکا چې کم تنصیبات دی په منځنی ختیځ کې پاغي باندې حمله شوې دي. الته چې کم تجارتي چې کم لار د بحیره احمر پاغي کې ادا ویل کیږي چې هوسی کم قبایل دي نو دا د نړۍ د تجارت په لار کې یو خرند دی او دغه تک د دې نړۍ ته چې کم تجارتي قافلې زی نو پاغي باندې حمله کوي. د دغه هوسی قبایل باندې د امریکا لخوا دا هم ویل کیږي چې د په امریکا چې کم تنصیبات دی په منځنی ختیځ کې پاغي باندې هم حمله کوي او دغه سي دا هغه ایران پلو ډلې دي چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د مفادات په ضد باندې دی په پراکسی وار کې چې دینو دی ککړ دی. د هغه په جواب کې امریکا او برتانیا چې دنو دغه هوسی قبایل باندې حمله کړی دی او سینکام لخوا هم دا ویل شوی دی چې دا د امریکایي د ځواکونو او په منځنی ختیځ کې د امریکا د تنصیباتو باندې په حمله باندې کتر دی. کتا سو ګورئ نو په اردن کې هم تیر ورځ چې دنو درې امریکایان فوجیان وجل شو د هغه په جواب کې هم دام لیشوی دی سینکام هم په دې باندې خپل خبرګون خودلو او پراتنون کې چې هم امریکا دا ویلي دي چې کم د امریکا تنصیباتو یا کم هاغ ایران په لور ډلې د امریکا د مفادات او یا د تحفظ مخالفي د هغه خلاف به عملی جاری ساتي. په دغه لړ کې چې دی نو په ملګرو ملتونو کې په دې خبرو په دغه منځنی ختیځ په موضوعاتو باندې د خبرو اترو لپاره چې د نو روس چې دی هغه د سلامتی کونسل د غونډې درابللو غوښتنه کړې ده او دغه غونډه به نن 4 بجې شروع کیږي چې په هغه کې به د سلامتی کونسل 15 مستقل غړي او نور چې کوم د دې ممبران دي هغه به په دې کې ګډون کوي او د منځنی ختیځ په حالاتو په خبري کوي.
ګورو چې غونډه کې به څه کیږي بیا به هم تفصیل اخلو. ډیره مننه استاذ فضل الله د تفصیل راکولو.
مننه.
اوزو د یمن کې د امریکا او برتانی سمندري بیړو ته کوم خطرې راپیخري. په یمن کې د امریکا او برتانی سمندري بیړو نه د هوسی وسلوالو په اهدافو بریدونه شوې دي. هوسی وسلوالو ویلي تر هغه به خپل حمله جاری ساتي تر څو چې اسرائیل په غزا کې خپل عملیات بند کړي نه وي. نور تفصیل د وی او ډیو همکار اشفاق مومند په رپورت کرا کوي.
د امریکا مرکزی کمان ویلی په بحیر احمر کې سمندري بیړۍ باندې حمله لپاره چمتو کړی شوې د یمن هوتسي وسلوالو په کروز میزایل د خپل دفاع په خاطر بمباری کړي. مرکزی کمان په ایکس ویلی امریکایي پوسټ ته پوخ یقین و چې د هوتسیانو په کنټرول کې د یمن په دې برخه کې دغه کروز میزایل د امریکا سمندري پوز بیړیو او لسیمې څخه تیریدونکو د مالونو ډکو بیړیو لپاره خطر و. مرکزی کمان ویلی چې د دوی په دې عملیاتو نړیوالې اوبه د خطر نه بهر شوي او د امریکا سمندري پوز او کاروباري بیړۍ هم محفوظه شوې دي. په دویمه ځوابي کاروایي کې د خالی په ورځ امریکا او د برتانیې جنگي جازونو په ګډه یمن کې د هوتسي وسلوالو شپږ دیرش اهداف بمبار کړي. په دغه بمباری کې د لانچرو، رډار او ډرون مرکزونه ویشتل شوي دي. د خالی په ورځ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په جاری شوې بیانیه کې ویلي وو چې د امریکا او برتانیې جنگي جازونو یمن کې په دیار لسو ځایونو کې شپږ دیرش د هوتسي وسلوالو اهداف ویشتلي. دغه کې د امریکا اف اے اتلس ډوله جنگي جازونه د یو ایس ایس ډوایټ ډی جنگي بیړۍ نه کارول شوي دي. د امریکا چارواکو د اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي د امریکا یو ایس ایس ګراولي او کارني نیوی ډیسټرویر ټامهاګ میزایل د بحیر احمر نه هم گذر کړی دي. بیانیه وایي د رسا بریدونه په دې غرض شوي چې د هوتسي وسلوالو لخوا نړیوال تجارت او د بیړیو د عملی معصومه کارکونکو ته خطر لمینځه یوسي او دا چې د هوتسي وسلوالو لخوا په غیر قانوني خطرناکه او د ګډوډي رامنځته کولو په نیت اقداماتو ته ځواب وویل شي. د هوتسي وسلوالو لخوا د جنوري میاشتې په 12مه او 28مه او هم د روان کال 2023 جنوري میاشتې په 28مه د مارشل جزیرې بیرغ لرونکي د تیلو بیړۍ ایم وی مارلین لوانډا باندې بریدونه وشول. د امریکا چارواکي وایي چې د خالی په ورځ د غربي ساحل پر لور د روانېدو نه مخکې امریکایي صدر جو بایدن ته د حملو په اړه باندې حال احوال ویل شو. دا تازه بریدونه د جمعې په ورځ شروع کړې شو او بریدونه د لړۍ یو برخه ده، کوم چې امریکا په اردن کې د ایران په لور وسلوالو لخوا د خپل دریو عسکرو د وجنې په جواب کې شروع کړي وو او په لومړۍ ورځ یې د ایران انقلابي محافظانو د پلوي وسلوالو په عراق او شام کې 15 اتیا اهداف ویشتلي وو. د امریکا صدر جو بایدن ویلي ټول هغه چې غواړي موږ ته زیان ورسوي کچره هغه یو امریکایي ته هم زیان ورساوه موږ به یې ضرور جواب کوو. هوتسي وسلوالو په ډاګه کړی دا چې دوی به نه پشاکیږي. د هوتسي وسلوالو یو چارواکي محمد البوهیتی په ایکس خپل یو پیغام کې لیکلي چې د اسرائیل خلاف به یې عملیات تر هغې روان وي ترڅو چې دوی په غزا کې بشر وژنه بند کړي نه وي او د غزا سیمه یې خپل خلکو ته پریښود نه وي. د ویلي چې د دغې لپاره څه ډول قرباني هم وي دوی به یې ورکوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ډی سی.
د منځنی ختیځ په اړه باندې یو بل رپورت هم لرو. د پوځي طاقت په خودلو او د ډیپلوماټیک حل لپاره کوي فشار سره امریکا کوشش کوي په منځنی ختیځ کې د حساس حماس په ضد د اسرائیل د جګړې په تناظر کې په سیمه کې د ایران ملاتړي ځواکونه ژمن کړي چې د غربي ګټو په ضد خپل بریدونه ته دوام ورکړي. د وی او ډیوا خبري د وی واسف امریکا خبريالي ورونیکا بالدریس اګلیسیاس رپورټ درته د ماوش جلیل په غوړه وړاندې کوو.
که څه هم د خالی شنبه پر ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلاف په کامیابۍ سره په یمن کې د هوسی یاغیانو شپږ دیرش ځایونه په نښه کړل، د ای بی سی دا اونۍ خبرونه کې د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون خبرداری ورکړو چې امریکا نشي کولی په منځنی ختیځ کې د هوسیانو یا د ایران په ملاتړ ملیشیا لخوا نور بریدونه رد کړي.
د بریدونو اصلي مقصد په عراق او شام کې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیا نه چې زمنګ په ځواکونو بریدونه کوي او د هوسیانو نه چې د سر سمندرګي د کشتیو تجارت ته خطر جوړیږي د صلاحیت اخستل دي، او موږ باور لرو چې د ملیشو او هوسیانو د صلاحیت په کمولو کې ښه اغیزه وشوه او که اجتوی موږ خپل اقدامات جاري وساتو.
خوسی
هغه نجمنه کړی چې خپل پوزي عملیاتو ته دوام ورکړي چې دوی په غزه کې د حماس په اهدافو د اسرائیل د جګړې بدل اخلي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزه د صحت وزارت په وینا تر 20,000 زیات فلسطینیان په نښتو کې وژل شوي او تر 16,000 زیات زخمیان شوي دي.
موږ په غزه کې په خپل ورونو یرغل محاصره نسل وژنه او د دوایانو بندول وینو. د یمن خلک د هغې قبیلي وسلې او سړي تیار دي او د دې تیری سره د مقابلې لپاره هر څه کوي.
د اکتوبر په اومه د اسرائیل په خاوره د حماس د ترهګرۍ حملې په غبرګون کې د اسرائیل پوځي کمپاین شروع شو. په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 260 نور یرغمل شول. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي چې تر اوسه پورې د حماس د سلیریش نه ولس بټالین لمن دوړل شوی.
زیاتره پاتې بټالین د غزا په جنوبي او رفح کې دي.
امریکا سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نوې سفر سره د شخړې د ډیپلوماټیک حل لپاره خپل فشار زیاتوي. اسرائیل هم په یو سوړخیز وړاندیز کار کوي تر څو د فلسطینی بندیانو لپاره مبارزه پراخه کړي او یرغمل خوشی کړي.
The president has put his shoulder to the wheel on this. He has spoken to
صدر په دې اړه ډیر کوشش کوي. هغه د قطر او مصر د مشرانو سره خبرې کړې دي. هغه دوه هیوادونه چې په مرکزی توګه د دې معاملې د منځګړتوب په کوشش کې بوخت دي. موږ په دې اړه د خپل اسرائیلي سیالانو سره هم په مسلسل رابطه کې یو او په کار ده حماس تیار وي چې یرغمل شو کسانو کورونو ته دراوستو انتظاماتو باندې راشي.
خاغلی سلیمان زیاته کړه چې دا امکان نشته چې په دې اړه معاملې زروشي او نشي ویلي چې په دې به سمره وخولګي. د هغه د سرګندونې رسټو لاغي وشوي چې ملګرو ملتونو د جمعې پورس خبرداري ورکړو چې د رفح سرحدي سیمه په ځانګړي توګه په غزا کې د بیځای شوو فلسطینیانو لپاره د ناامیدۍ فشار په توګه بدلیږي. د وایس اف امریکا خبریالی ویرونیکا بلدریز ایګلیاسز لپاره مهوش چلیل وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د مرکزی کمانډ پخوانی مشر جنرال جوزف ووټل د وایس اف امریکا پښتو څنګه آشنا سره د یوې مرکې په وخت ویلي دي چې دا وخت په افغانستان کې الکیده بیا ځان لزی جوړ کړي او د پاکستانی طالبانو ډله ټي ټي پی د پاکستان لپاره یو ستر امنیتي ګواښ چلنګ دی. نوموړي په عراق او شام کې د ایران په وسلوالو ډلو او د پدوی د امریکایي بریدونو په اړه باندې هم خبرې اترې کړې دي. د ډیو همکار اشپاکومند جنرال ووټل سره شوی مرکه ستاسو لپاره ترجمه کړي. تاسو په امر تر اگرزو.
Thank you. It's good to be with you and I think the strikes we saw
yesterday. مننه ستا خوشاله يم چې تاسو سره يم. زه فکر کوم کوم بمباري چې مونږ تیر ورځ وکټله د عراق غربي او د شام ختیځ برخه کې زه فکر کوم دا یو مناسبه ابتدایي جواب وو. دا هغه برید کوم چې د اتوار په ورځ امریکایي پوز باندې په وردن کې شوې وو. دا په بیلابیلو پرله پسې 15 هدفو باندې د بریدونو لړۍ وو چې پکې د یو نه ورستو بل ته پام اړول او په وسلوالو پسې د تګ د ایران قدس پوز اسکر او د هغوی مرکزونه او مشران په نخښه کول وو. کوم چې د هغه ډلو مرسته کوله او نیخ په نیغه د دې یعنی په وردن کې د امریکا په پوز د حمله ذمہوار وو. ته په هیګي دا داسې ښکاری چې د کامیاب حمله یو لړۍ و. مونږ له د صبر نه کار اخستل وی او ګورو با چې دې کال کې به څه کیږي. زه یقیني چې د امریکا مرکزی کمان د هر څه نن اندازه کوي او دا چې د دې به انجام سوي. خو زه فکر کوم دا یو خیا د ونه دا زمنګ د اوریدونکو لپاره چې زمنګ صدر څه ویلی وو. هغه دا چې دا 13 هفته زمنګ په اسکارو په ضد د بریدونو ځوابي کاروایو د لړۍ صرف لومړنۍ برخه ده. زه تمه کوم چې مونږ به داسې نور هم ووینو.
د القاعده او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو نوی ریپورت د امریکای او سیمه لپاره سمرا اهمیت لري.
I think it's extraordinarily concerning and I think this is what we have been concerned about.
زه فکر کوم دا زیاته د اندېښنې خبره ده او زمونږ د افغانستان نه دروتلو وروسته زما په فکر دا هغه څه دي چې مونږ یې په اړه اندېښمن یو چې طالبان بخپل ژمنې ونه پالي چې ګنې د القاعده د بیا مضبوطې دوه مخبونې سي او هغه ډلې چې القاعده سره تړلې دي هغه د بیا راځو کېدلو جوګه کېدو ته به پرې نه خو دې شي چې داسې حالت تورسي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نه بهر ګرد نړۍ ته ترخه غریخ پاره کړی. نو زه د دې په اړه ډیر اندېښمن یم او زه ویره لرم چې مونږ به د دې ډیر لری وزو چې ورته ارتشو ځکه چې دوی به تش په حمله مطمئن نشي یا خپل مفکوره په افغانستان یا سیمه کې په خلکو ورومني. دوی به غواړي چې خورایي کړی او نورې پراخه کړی. نو زه فکر کوم دا لوی د اندېښنې وړ خبره ده
try to expand it more broadly. So I think this is a very significant concern.
Pakistan lapara tahriki Taliban sumra loya khatra da.
I think TTP has been a significant threat to Pakistan.
Za fikr kum TTP Pakistan lapara de kaluno rahas lawlan de loya khatra da. Makh ke ham aw us ham او ته په هیګي دا یقیني ده چې پاکستان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی په خصوصي توګه د خپل ملک په حدودو کې په هغه صوبو کې په کومو کې چې قبایلی سیمې دي او افغانستان پولي ته څېلم دي دا همیش له مشکل سیمې پاتې شوی چې پکې عملیات وشي او مشکل ده چې پکې په امنناکه توګه حکومتداري وشي او دا هم هغه سیمې دي چرته چې ټي ټي پی کسان برتي کول شي او قوت ترلاسه کول شي او دا حقیقت دی چې پاکستان بیا پاکستان یو شمیر غواهونو سره خپل حکومتداري کې مخ دی اگر چې ډیر حکومتونه وي خو په یقین سره پاکستان د ډیرو زیاتو غواهونو سره په حکومتداري کې مخ دی او په داسې حالاتو کې ټي ټي پی ودا کولې شي او د دوی حکومت ته د بهر نه خطرې پیدا کولې شي کوم حکومت چې دننه د خپل مسلو ښکار دی. نو زما په فکر دا پاکستان لپاره کوم خو حالت نه دی او زه فکر کوم پاکستان لپاره مهمه ده چې باثبات وي چې د ټي ټي پی په شان د ډلو د خطر سره مخ نشي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمو ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
د وی او ایډیو خبری خبرونه سرته ورسیده او په پاکستان کې پاتم پر ورې باندې کوم ټاکنې کیدونکو لري په دې باندې سبا یو ځل بیا په هلو وی او ای او وی خبر پښتونخوا خبرونه کې ملمانه سړم کراولو چې باسونې پیو کی اتمه پر ورې ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې نن بیا په خبر پښتونخوا کې د طرحه غره پیښه هم شوې او بلوچستان کې هم دا پیښه روانې دي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې کستا سن نن خبرونه پاتې شي. هلو وی او ای لوی خبر پښتونخوا دا خبری خبرونه او سره په خاصه توګه به بشیرین خبرونه نو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې د وی او ای ډیو په یوټیوب چینل او د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې دا پرې کار شوی بڑا باندې موجود دي. ضرور وزټ کړئ د وی او ای ډیو ویب پاڼه او دغه خبرونه وګورئ. د خبرونه په اخر کې زه د خپل پروډوسر عدنان رشید او د انجینرانو د ټیم سره بدرنه اجازه غواړم او د خپل ډیو همکارانو بحث وی چې د سبانه خبرونه لپاره هم ستاسو لپاره د الیکشن ترڅنګ د اسرائیل او په منځني ختیځ کې روانو پرمختیا په اړه باندې اهم رپورټونه راوړي. د دې سره څو نو شروان کلندر اجازه غواړم په لړ کې.
I'm not afraid to die.